د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی کوي. هند ویلي چې په دې بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره چې د افغانستان او نړۍ له خبرونو وروسته به بشپړه معرفي وکم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه هم درته خبرو. د حقیقت څه دی او دغه راز د انصاف په لټه کې خو لومړی قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر سره ګوري. په نورستان کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو تن ټپي دی. او ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د مجلس او خبرګانو انتخابات وسی. دا هم د خبرونو تفصیل. تمدید چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د غد کار په دفتر کې خبري وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وبله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوي اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د ولسی جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سشنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه هم له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل سوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM مشري ارجنټینا سباس ویلي دي چې له جرمنی افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت سوي دي. د نورستان په وانت وایګل کې د پولیسو پر موټر سایکل د ماين په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بلې ټپي دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار شوې او وژل شوی پولیس د پوستې قومندان وو. د بل خبر لمخې د وانت وایګل د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه نن سهار درې توغندې لګېدلې چې د چارواکو په خبره تلفات نه لري. نه طالبان او نه هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دغو پېښو مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د مجلس او خبرګانو انتخابات ترسره سي. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم مجمع مشر اکبر هاشمی رفسنجانی له خلکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړی هم درز د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د سخت دریځ لخوا د دسیسو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ایران کې د اتاتیایم کال انتخاباتو د نتیجو د معترض مهدی کروبی زوی محمد تقی کروبی ویلي چې پلار یې د جمعې ورځ انتخاباتو کې د ګډون لپاره د حبس په سیمه کې د سیار صندوق د شودلو غوښتنه لري. مهدی کروبی، میر حسین موسوی او زهرا رهنور د اتاتیایم کال انتخابات په تړاو اعتراضونو په خاطر له 5 کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دي. د ایران په ارتباط په بل خبر کې راغلی چې ایران وایي د فلسطینیانو کورنۍ ته زرګونه ډالر ورکوي چې د مظاهرو او یا هم پر اسرائیلو د حملو په ترڅ کې وژل شوي دي. په لبنان کې د ایران سفیر محمد فتح علي پرون په بیروت کې خبر اعلان ته ویل چې په بیت المقدس کې به د هر وژل شوي کس کورنۍ ته 1000 ډالر ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې ایران به د هغو کسانو له کورنۍ سره چې د اسرائیلو پر واټونو د تاوتریخوالي په تورې کورونه د اسرائیلي ځواکونو لخوا نړول شوي 1500 ډالر او میاشتنۍ تنخواه ورکړي. د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې د فلسطینیانو د حملو په حملو کې 28 اسرائیلیان او یو امریکایي وژل سوی دی. لږ تر لږه 118 فلسطینیان هم په دغه جریان کې په لویدیځه غاړه کې د اشغال پر ضد اعتراضونو په نتیجه کې وژل سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. که چیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کیری تېره ورځ په واشنگتن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د وی د اوږدې مودې په مخه روسیا خپله دلچسپي لري. موږ فکر کوو چې څرنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته سي. موږ په دې باور یو چې دا کار له اسد څخه پرته هم کېدای سي. د حقې توافقنامې له مخې چې مسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړی ده، تمه ده چې د فبروري له 8مې په سوریه کې اوربند پلی سي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي، پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل سي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپل ژمنه پر ځای کوي او که څنګه. دې ډلې ویلي چې دوه اونۍ به دغه اوربند رعایت کړي. د سوریې د خلکو د ساتنې ډلو په نوم کورد وای پی جی ډلې ویلي چې دغه اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي، خو د حملې په وړاندې له ځان څخه د دفاع حق هم ساتي. دا ډله د امریکا متحده ده، خو ترکیه یې سخته مخالفه ده او ترکي ځواکونه هم د سوریې د پولې بلې غاړې ته پرې بریدونه کوي. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی په سوریې کې د اوربند د ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. او د دې مهال وروستی خبر دا چې په تاجکستان کې یوه میرمنه له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني سوه. په دوشنبې ښار کې یوې محکمې تېره ورځ 34 کلنه زرینه سردروفه د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو په برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپېژندل سوه. محکمې زرینه په 15 کاله بند محکومه کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه زنداني کېږي. دا وتر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند میلیونونو ډالرو پانګونې هرکلی وکړ.
والا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بلند افغانستان است، بلند وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال میکنه.
هند ایران په چابهار بندر کې 250 میلیون ډالر لګوي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې په خپله د جګړې لومړۍ کرښې ته هغه هم یوازې شمال ته د تګ پر ځای د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولی شي چې په دې قصدې کې تغییرات راولي. هغه څوک قدرت لري، د جنګ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنګ راس کې راولي.
د عبدالرشید دوستم ویان وایي هغه جوزجان ته د دې لپاره تللی دی چې سرتیرو ته روحیه ورکړي.
وضعیت در شمال افغانستان زیاد خوب نبود از این نظر و روحیه مردم و روحیه نیروهای امنیتی ما در او منطقه نیاز داشت که یک بار دیگه بهتر شود.
خود افغانستان په بل ګوټ کې د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د یوې محاصره شوې پوستې سرتیری ډوډۍ او اکمالاتو ته حیران دي چې نه ورسیږي.
حکومت نه لرو، اشه نه لرو، دغه پاکستانو ته مې یو مخکې دا وویلو هغې راته په 3 ورځو کې لوړه راولېږلې.
د ښځو د حقونو فعالانې د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولی شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
د افغان ښځو د شبکې له مشرې حسینه صافی سره مو چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکارې په توګه ټاکل شوې د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې خبرې کړې. د غرض د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم درته خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپم صاف او واضح اوریدلی شئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ایران په چابهار بندر کې د هند د میلیونونو ډالرو پانګونې هرکلی وکړ. د هند کابینې پرون پریکړه وکړه چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي. افغان چارواکي هیله مند دي چابهار بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. د چابهار بندر ته د افغان سوداګرو سترګې په دې خاطر ور اوړي چې دوی د پاکستان په بندري ښارونو په کراچۍ او د غراز په بیوبل بندر کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې تر ډیره به د دوی اتکا پر پاکستان کم شي. تفصیل احمد چبر پر راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هم د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی وو او له ایراني چارواکو سره د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 900 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وایي
هر کشور که بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامی شي. افغان چارواکي لمن دي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یو کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام واردې موضوع یې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په تیره بیا د څلور اړخیزې کمیټې د وروستۍ پریکړې په اړه چې وسله والو طالبانو ته یې بلنه ورکړې چې په راتلونکي غونډه کې چې ټاکل شوی دی د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړ شي ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې دوی له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. کنه د څلور اړخیزې کمیټې له دریو نورو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به وغواړي چې د هغو وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. په عین حال کې د افغانستان جمهوری ریاست هم پرون د یو بیان په خپرولو سره د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې له دغه اوسني فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانانو د ملکي خلکو د وینو تویدل بند کړي، د افغانستان ورنۍ څخه لاس واخلي او د سولې خبرو ته او بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. خو په افغانستان کې د سولې د هڅو ترڅنګ دغه راز د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې عملیات دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال بیا شمال ته تللی جوز جان ته. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې په خپله د جګړې لومړۍ کرښې ته هغه هم یوازې شمال ته د تګ پر ځای د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویان بیا وایي هغه جوز جان ته د دې لپاره تللی دی چې سرتیرو ته روحیه ورکړي. دا دریم ځل دی چې دوستم د افغانستان شمالي ولایتونو ته ځي. تفصیل د یوسف انزدران پر راپور کې اوري.
په داس سال کې چې د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
اول کولای شي چې په دې کې تغیرات راولي، هغه څوک چې سره قدرت لري د جنگ د کولو توانمند لري مدیریت لري باید هغه خلک په جنگ راس کې راولي. زه فکر کوم چې هغه څوک چې مسؤلیت د جنگ لري باید هغه ته موږ واکونه ورکړو او هغه به جنگ په مخ وړاندې بوځي. که هغه ظرفیت د جنگ کولو نه لري باید تغیرات بنیادی تغیرات باید په هغه امنیتي ځواکونو کې راشي. باید موږ د هغه په کارونو کې مداخله ونه کړو، نه د معاون اول په صفت او نه د وکیل په صفت.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبه په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتی په ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسایل نشان میداد که وضعیت در شمال افغانستان
له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول وړتیا و. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصر، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. یو شمیر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمیر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدود ولایتونو ته پاملرنه کوي. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې وخت زمانی کې یو معاون اول دی چې جمهور یو چیرته تک دا یو بهانه بل ده چې مخالفینو ته په لاس ورکړي چې دغه تاسو خو جګړه مار خلک سیاسي جګړه خو تاسو غواړئ او له بلې خوا نه د دې خپل اتوریتي هم کمیږي ځکه خلک پوښتنه کوي چې دا انرژي ته ناسم شمال پورې اړه لري تو دا نور مملکت د دې دپاره ارزښت نه لري. دا خپلې موخې شخصي موخې هلته لري.
خو د عبدالرشید دوستم ویان وایي چې شمالي ولایتونو ته د هغې د پاملرنې دلیل دا دی چې د هیواد په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو جنګیالي ختم کړي. د هغه په باور که د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت کنټرول نه شي، د هیواد په کچه امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخ کېدای شي.
جوز جان ته د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د تک په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون عکس العمل واورید. د دې کمیسیون مرستیال ویلي دي چې دوستم د دې پر ځای چې شمال ته د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي باید په خپله د افغانستان پر امنیتي بنسټونو کې تغیرات راولي، په دې معنا چې کارونه وړو کسانو ته وسپاري. پرې ترڅ کې بیا د افغانستان جمهوري ریاست پرون اعلان وکړ چې تاج محمد جاهد د کورنیو چارو د نوي وزیر په توګه ټاکلی دی. نوموړی تر اوسه د 201 نمبر ظفر قلی اردو قمنداني په غاړه و. د کورنیو چارو پخوانی وزیر نورالحق علومی هم چې په وروستیو کې د استعفا راپورونه ورکړل شوي و، په حالن کې د افغانستان د سفیر په توګه انټاکل شوی دی. عبدالرحمن رحمان چې تر دا وروستیو پورې د کابل د ګارنیزون قمانداني په غاړه وه، د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ټاکل شوی دی. دغه راز فرید حمیدي هم د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی و. د افغانستان شمال ته د دوستم د تک په اړه انتقادونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان په نورو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې اکثرا له پاکستان سره سرحد لري، یو شمیر امنیتي پوستې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه هم د کونړ په ولایت کې په مرور ولسوالۍ کې یوه پوسته ده چې ویل کېږي له څو میاشتو راهیسې محاصره ده. په دې محاصره شوې پوسته کې سرتیري ډوډۍ او اکمالاتو ته حیران دي چې نه ورسیږي. دوی وایي چې د چارواکو له پاملرنې ته خو دومره زیات توقع نه لري، بلکې دوی د دې په غم کې دي چې که اکمالات ورونه رسیږي ممکن د وسلوالو طالبانو لاسته دغه پوسته پریوزي. د ازادي راډیو له سیمه ایز خبریال روح الله انوري سره د کونړ د مرور ولسوالۍ د پوستې یو شمېر سرتیرو د په ټلیفون د خوله د زړه خواله کړې ده او په دې اړه د راپور زموږ خبریال چمتو کړی دی.
د غاخي کندو په سرحدي پوسټو کې پراته پولیس وای تل د وسلوالو مخالفینو بریدونو سره مختی د سر په بیا د خپل سرحدونو ساتنه کوي. یاد پولیس وای دوی وطن څخه د دفاع لوړه روحیه لري، خو مشرانوی له یاد وستلی دي. څوتنو پولیساتو سرتیرو چې د نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل څلور میشتي کېږي چې په خپل پوسټو کې بند پاتې دي.
دلته پراتي تقریبا څلور میاشتې او پنځه ورځې کېږي. د دې څلور میاشتې کې هغه اول تر نه راغلي دلته موږ دوه میاشتې او لس ورځې او پنځه ورځې کم دوه میاشتې او پنځه ورځې پاتې دوه میاشتې دا راځي په موږ دوره راځي موږ ځان تر کې هڅه مرده چې سره ولې واښه او مهمه نه ته دغه سینې چې موږ دوی وو چې چې یو ختم کړي د موږ داخله د پوسټې نه بار کنه چې ولې لرګو چې تلي واغله ورځې په ځخ کې فشار دې تمن نه تنه چې دښمن نه خوانه.
یو تن سرتیری وویل تنخواګانې په بانکونو کې پرتی دي، بیل دوی څخه بل چاته نه ورکوي. دوی په غاخې کنډو او کورنۍ په کورونو کې د خوراکي موادو د نشټوالي او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
خدماتنه لرو اشنه لرو چې پاکستان ته یو مخ دا وړلو هغه راته په درې ورځو کې لوړ راولې غل اوس پیسې نشته چې پیسې خو زړه باندې بم د غاخونه بم را دغه کړی دي. یا دې په کور کې چې څنګه ته ولاګ قسم را باندې هر منه د څلو روپو د شین چې د څلو دغه نه لګي په کور کې دا مونږ بچو کو چې په بانک کې 3000 5000 افغانۍ پردي هیڅ څه هم نه لرو. نو زه په دې ماښه په دې پیسو چې کوم چې ما اوس په تر نه خو کور کې مې د څلو روپې نه چې په چا واخلم او ما سارو سره ډوړې وکړو.
په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړی لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواره که څه هم چې په غاخي کندو نو پاس او بنشي سیمو کې د پولیساتو ځواکونو په یاد حالت خفه وو، خو ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې هڅه کړې چې غاخي ته اکمالات وکړي، په الوتکو د ډزو په وجه په یاد کار بریالي نشول.
زمونږ خپل د کمانډان خپل اردو سره او د کمانډان عمومي قوی سرحدي سره هڅه او تلاش روان دي. فرمونه د انتقالاتو د عملي ویلې دي. کمانډان مبرزي وايي سره مې خبره کړه غوښتل چې په دوه ورځو کې شاوخوا کې زه اکمالات درته کوم، نو په دې انتظار کې چې اکمالات شي وخت پوره دي، موږ پرسونل هم تیار آماده دي د نقل او تغیر او تبديل لپاره.
هغه وایي دوی مرکزی حکومت ته د غاخي کندو نه واپس او بنشي ته د ځمکني ولارو پرانستلو په منظور وړاندیزونه کړي. غنی وادي ورسره شوی خو عملی شوی نه دی. نه واپس غاخي کندو او بنشي سیمي د ډیورن په کرخه پرتی دي چې یو خواته افغان سرحدي پولیس او بل لورته پاکستانی پوځیان میشتي. هغه ته د تګ او راتګ د پاره سرکونه او لارې خلاصې دي. په خپل وخت ورته اکمالات کیږي، ناروغي روختون تر سوال کیږي، خو د افغان سرتیرو په وړاندې ټوله لارې تړل شوې دي.
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د یوې محاصره شوې سرحدي پوستې د سرتیرو د وضعیت په باب مو اوریدل چې وای نه ډوډۍ لري او نه هم اکمالات. د اکمالاتو په برخه کې بیا روسیې له خپل ژمنې سره سم لس زره میله کلشنیکوفونه د افغانستان حکومت ته پرون وسپارل. دا د هغو شلو زرو کلشنیکوفونو لومړۍ برخه ده چې موسکو یې له کابل سره د مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم د افغان سولې هڅې چټکې شوي، خو تازه مسکو افغان ځواکونو ته لس زره میله کلشنیکوفونه او ځینې نور مهمات په واک کې ورکړل. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی وایي افغان ځواکونو ته د روسیې له لوري د لس زره میله کلشنیکوفونو ورکړه د هغه سیاست ثبات دی چې مسکو د باثبات افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلی سفیر افغان ځواکونو ته د کلشنیکوفونو د ورکړې په رسمي مراسمو کې چې د کابل د هوایي ځواکونو په قول اردو کې جوړ شوي وو، وویل کرملن به د پرمختللي او پیاوړي افغان ځواک د رامنځته کېدو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
دغه اقدام د روسیې او د افغانستان د دوستۍ په دوام کېږي، او دا په دې معنا ده چې موږ له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکوو. زموږ هیواد د آزاد، بې طرفه او د مخدره توکو او تروریزم څخه د پاک او له اقتصادي پلوه د پیاوړي افغانستان غوښتونکی دی.
د روسیې پیاوړو پوځي پانتونونو ته د لسکونو افغان پوځي محصلینو استول په کابل کې د روسیې د سفیر بلشمنه واچې د خبره پر روان زیږدیس کال کې بدغه کار وشي. روسیې د خلقیانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانستان ته پرمختللي درنې وسلې او الوتکې ورکړې وې چې ځینې وسله کار لویدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې افغان ځواکونو ته د کلشینکوفونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل روسیې په ډیر حساس وخت کې ډیره مهمه مرسته وکړه. خغلی اتمر وایي د افغان حکومت مشرتابه د افغان ځواکونو د لازمو تجهیزاتو د برابرېدو په هدف له ټولو ملاتړو د مرستې غوښتنه کړې ده.
زموږ قواوې ثقیله اسلحه نه لري. دا ستونزه ستا په ځینو ځایو کې زموږ د ځینې جزو تعمو سره بنام د حکومت کوشش دا دی چې نه یوازې خفیفه اسلحه لاسته راوړي، بلکې ثقیله سلاح هم خپلو قواوو ته برابره.
د ښاغلي اتمر د معلوماتو له مخې افغان حکومت د روسیې په ګډون له خپلو ټولو متحدینو د جنگي تیارو، توپچی، ثقیله سلاح او کشف لپاره د ځینو وسایلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان له داسې ترهګرو سره په جګړه بوخت دی چې غواړي نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او په خاصه توګه د روسیې امنیت ته هم جدي ګواښ پېښ کړي. خو روسیې په دغه مبارزه کې له خپل اړخه د هر اړخیزې مرستې ډاډ ورکړی دی.
ده سهار لس بجی او ووش دقیقی دی وست ده فانسان پرانه ریوال و رسپانو تکتنکه و سالی محمد سالی دی و شمیر لیویدی دو رسپانو مطالب لسته دی.
د امریکا چپ واشنگتن پوست رسپانی په خپل تازه گرنه که ده افغان حکومت ده سولی پر حد سولی و لیکن اخبره کرده. په مطلب کې راغلی تمکیجی افغان حکومت او وصلوال طالبان راتلونکی اونی ده سولی مذاکره پیل کرده. واشنگتن پوست لیکي په کابل کې د سه شنبه تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یو ګډه اعلامیه خبره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دوله ضد وسلوالو ته بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلی خو څرګنده نه سوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورځپاڼې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقنی شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود، هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا خپل یوه وروستي مطلب ته دغه عنوان ورکړی. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوي عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال ستریت ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتره کیږي. په لیکنې کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی شي. د وال ستریت ژورنال په مطلب کې راغلي د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولي څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خو د طالبانو اساسي غوښتنه د یو اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنګ نه د لاسه اخیستلو په خاطر سوله نه کوي، خو دوی غواړي منسجم سي او جنګ ته ادامه ورکړي. نیویارک ټایمز رسپانې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوۍ تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسله والو طالبانو ترمنځ یو کړکیچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوڅ سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایه چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لېږدوله د جنوري پر 28مه تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله، خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورسپانه د یو پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلې دي د دې کړکې چې د ختمولو لپاره امریکایي الوتکې د بغلان په ډنډي غوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو حمله وکړي او دوی یې پنه شکړل.
لسنمی بجیری دی خبرونه دوهمی نمایی تا ورسیدو وراندی پر دو اونیزو پروگرامونو سر بیره دغه راز پسی میزو نروال موضوعاتو که آوری چه سبا تا پا ایران که پارلمانی انتخابات تر سره که یکی دی امریکا اولس مشرا هم وای چه دی سوریه اوربند دی اوربند تنگی دل پا احتیاط چاری. خو بیا هم قسم سلامال توار ورکو چه دی افغانستان او نلیر دی ساد دی مهم خبرونو سر لیکونه وراندی که
تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسي مشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وای چې دا لار د سه‌شنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستانه سي. د نورستان په وانت وای ګل کې د پولیسو پر موټر سایکل د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. ټاکل شوی سبا ته په ایران کې د پارلمان انتخابات وسی. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم مجمع مشر اکبر هاشمی رفسنجانی له خلکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ایران وای دا خو فلسطینیانو کورونی ته زرګونه ډالر ورکوي چې د مظاهرو او یا هم پر اسرائیلي وګړو د حملو په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریه په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو دوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. او د سوریه د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریه د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساتې مهمو خبرونو سر لیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اوریدلی شي. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی شي. او اوس هم دوه سیمه ییز او نړیوال موضوعات را اخلو. په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی دی. او دا انتخابات هم په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز پر ایران بندیزونه لرې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 28مه د جمعې پر ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سروړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میشت سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنی نه لري. کاظم ویلي چې وروستۍ وار یې په 1999 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دوی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلمان انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشتل ژه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان بي سي متسوات لشمیر لاره هم مخته پیغامونه راسته ولای شي. دغه سیستم له تور زوري سي خراب او اوس بیرته فعال شوې دی. کولای شي چې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظر، خپل پیغام له موږ سره شریک کړئ. موږ هم هرو مرو درته خبرو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاچا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تمه ده چې د شنبې له ورځې د دغه اوربند پلی شي. موسکو هم د دې اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبره.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړه ودری شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړ یو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبه پورس په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. موش د تمو زیاتې دوته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وزارت ډیر پیچلی دی. خو د دې وی اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلی دي. بلور ته کرملین وای چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریه د جګړې د پایته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشري لمانی په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې پاړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته څنګه وه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبري وکړه. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ او وی ویل واشنگتن به د سوریې پاړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق پر راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبه پورس په سوریه کې د اوربند پاړه وشغېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهت النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د هلمند حالت لنږدې وګوري ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دی ولایت ته باید راشي. گلستان سعدی له هرات لیک چې د سولې خبرو ته له طالبان سره د سولې خبرو ته ډیر هلمن نه دی او نه به هم امریکا یا پاکستان د پاکستان فشارونه طالبان د سولې خبرو ته کې نه وی. د غراز سمندر منګل له پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ څخه لیک چې طالبانو ته یو پیغام لرم چې نور د بیګونه افغانانو وینه متویوي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دا وساسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو. څو ورځې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې د پیغامونو سیستم خراب و. له دې وروسته کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، خو یوه هیله کوو هغه دا چې پیغامونه لنډ او واضح لیکئ، ډېرې اوږده مه لیکئ ځکه چې د موږ لپاره یې په لوستلو کې ستونزې رامنځته کوي. بیا هم له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه موږ هرومرو درته خپروو. ډېر پیغامونه د سولې په برخه کې وو. دغه راز د ښځو د حقونو فعالان هم د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولای شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
وړاندې د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له مشر حسینه صافی سره چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکارې په توګه ټاکل شوې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار اجمل تورمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې روانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا هم ترویونه ورسته از اجمل تورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې لا تاسې سره يم. دوستانو دا زل مهم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. دا چې ستونزې سره په خپل به له جلات خان نو اورو.
زه جلال خان دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ دی برکی براک ولسوالۍ دی سرخ ولسوالۍ دی دواړو په مرزي سیمه کې چې په ما کې یو سرحد غونډې ډیرم کارخه غونډې لار تللې ده. په دې سیمه کې چې نیمه چې لا ځکه د غللمین ځکه چې دی برکی براک ولسوالۍ طرف ته دی خلکو ده چې او زوخ طرف ته دی سرخ دی ولسوالۍ دی خلکو ده. دا تیار معلومه ده معینه ده د ټول تقسیم شوی پاسه په پرستالیا استادونو یا نواد کې چې دقیق معلومات نه لرم استادونو یا نواد کې زه خپل فکر کوم نو دا کوچان راغلی په دغه ځکه باندې غاصب شروع کړی په دغه باندې کوټې ویلي تو اړه د خلکو اړیکې کړي دي. مشکل تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولای د خو بیا نه مشکل نه ده حل شوی. بل اخر په سال 90 کې یا 91 کې یو دیدی منځ کې خلک د لوګر ولې برچبلک ولسوالي او د سار خلصولي دواړه یو عمومي قیام کړی دی د کوشانو د غاشبینو کوټې ورانی کړی دی د لږی سړډلې په پسرلی ته کوشان بیا راغلی دی دلته مشتي د دولت ورته ویلو چې تاسو به جنگو جدال نه جوړوي مشکل به نه جوړوي خیر دا موږ حل کوو دا غم ده چې دا غلل نزارم ده چې موږ اسناد لري دا د مالیک کسونه لري شرعي اسناد لري قوالی تقریبا 200 کال یو سلواتیا کال سل کال اتیا کال مختلف وختو کې خطیتی وي او په بل شرعي قوالی دولت یې کړی دی چې محفوظ تا دارا لوگو ټول پروسه کالی پاسون بیا د خلکو په دا دولت موږ دا غنناوري موږ د اخلاق دی ګل دی غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دی پاسون وکړي چې د کوچانو په دې جنگونو شروع کړو په دې معنی چې دولت خبر چې دولت ما سره هغه چې دا نظام ختمه وو موږ د کار موږ در خلاصو حال دا و چې په دوه مشه چې اردو ما باندې ترغلي دغه دې چې دی د منطقې خاله یو بل خواته پیرا ورته کول دي اردو حمایت کوو علي کثار جناتو یو کړي باندې ملال وی دار چا چې دا غراغلي په دغه خلکو باندې بمباري وکړه د اختیام سلا او په غره کې و دي اردو حمایت ترغلي دي صلح تضمین ورکړي دغه باندې بمبارو څلو نه پر شهیدان کې یو نفر وسم ستر ګورون د زخمی ده دا 15 نفر پاس لږ دا وغو دولت د چې ویل چې تاسو موږ ته د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ریاست کې دا د 300,000 روپۍ افغاني له دوه خلګونو یا 100,000,000 لږی خلګونو تضمین خو غوښتي موږ تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو تضمین به چې تاسو به جنگ او جدال بیا نه جوړوي د منطقې خلک تر اوسه نه چې جنگ او جدال نه د کړی دا کوشان چې سرلای شو را ډیر شو زیات شو په دې برکه برکول سوالي دی پنځه په قریه باندې حمله وکړه چې کوټه ور واشه اولته یو کور ور واخی خ ډیر جنگ پکې وسو پاس غو دي خلګونو نه پیږیم زکو وکړل کوټه او باید کړې برمی ویلې و چې څه کاروان ده دا نن را چې زله تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه ته ما غوړي برکې برکول سوالي یو نفر راته دی ازو قریه ته لږه موټر سایکل ګرځولې په ځاب کړه دا وګلې دا موټر سایکل هم نه معلوم چې ته وڅ بچرا وسلې کرا خو بیرته ورغلې دا غو مشکل دي چې کوچانو دا غل موږ سره پاتې دي خو دې حمایت دې نن کوچی زمنګ دي چې سالم ده او یو بل ده دا دوړ حمایت دې کوي چې هغه 300,000 روپۍ وګته شای نه دی غون تضمین ورکړې لږه خلکو ممکن نه مخسته دي ممکن خل خلکو دا 300,000 روپۍ تر وسه یو کال وسته له دولت سره د دې یو قانونونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایت کوو تاسو به جنگ نه کوي دا موږ په غاړه نه ځکه غزت کړي زموږ چې غاص پاتې له پروسه کالي راشي دومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وستان هب خپل دا واپس وګړي یا خپل د چاپ چې لا شي یا د خپل پیسو غو مخري زموږ که خو زموږ که چې هغه په غاشبین لا تر اوسه کې و شي حال دا د 300,000 روپۍ نورې موړي دي درته چې خلکو پښتنه چانه ده کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایه لري ولا کپ چې لای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکه
دوستانه د جلاد خان ستونزمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې له دغه ستونزې نه خبر ده او د ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزې زر تر زره هوار شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بل جناب تورمان صاحب رښتیا هم د ستونزې موجود ده په سیمه کې د ستانغزیو قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه څو کلونو را په دې خوا پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د ستانغزی او کوچان دوړ خو سره ناشته کړې ده تیرې چهارشنبه ورځ د ولسمشر خوا یې ختم راغلی. موږ راتلونکي اونۍ دوړ خو هم ستانغزی او کوچان کوم بیا هم راوخته او چې دغه سره کینو د هیئت په حضور کې او انشاءالله دغه مسله یو طرف ته.
بله دغه دوستان وای چې تقریبا ډیر موده وتی څلور کال موده وتی دا تر اوسه پرې نه ده حل شوی. یعنی مشکل په کم ذکر جناب سالی صاحب آیا خپل ولایت کې څه موجود او کنه باید لپاس څه چارواکو نه پدې اړه
ټیکنو شي تورمان صاحب اصلي دغه مسلې ته پام نه شو چارواکو کومار ته ویل چې موږ ان شاء الله دوه خو سره ناست یو او اوس خو هیڅوک خپل پلان مونږ نه څوک ملامت دي. موږ دوړ خو سره نه یو به باندې ورډ بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلونکي ونی چې کله دوړ خو سره ګړه نه ستولرو او دغه نو ورسره معلومه شي څوک ملامت دی. هغه نو ورسره موږ خپل څه کار دی کو.
بل سالی سبي ورسي پختنه غدا چې د دلبرجان ارمان پونم باندې دوی وی چې د سولې دفتر موجود دی مسول دی د یو د دوی نه پیسې هم خپل شوی چې د غستونځ موږ اوارو مثلا د تضمین په ډول باندې ده چې تاسو به جنگ نه کوي موږ به د غستونځ اوارو د موضوع تاسو خبرې ده څنګه موضوع
انده کمې انده کمې سن دی ما خو ته چې راغلې تیر و نه انده مسالې حل لپاره بیا هم راضي او اتنې کو نه راغله دوار خو سره به هم ناس لرو هغه نور څه به معلومه شي کوم طرف مونږ مالې
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شی او نه هله به تخپل کور ته راځم کوتي ازری
په ویګره کوه ازر کی ان شاء الله مونږ جلبونه په سیور کړی
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د اواد انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تاسو کولای شئ لمغ سره اړیکه ونیسئ خپل ستونزې شریکې کړئ موږ به د امکان تر حدا کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسولو چارواکو تر غوګونو پرې ورسو زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293 تاسو کولای شئ یوازې د یک شنبه په ورځو لمغ سره اړیکه ونیسئ او کچیر د ټلیفون کرخه مصروف وانه په پیغام کې هم خپل ستونزې را لګلې شي موږ به بیا لته سره اړیکه ونیسو او تاسو ته ستون زبر راوخلو ل دې سره د خبرونه رانغړو تربل مو پلوي او بخون کې خدای سپارو خوشاله اوسئ
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکړم په دښه وله یا په دلاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنه د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونی د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافی چې په دروستي کې د افغانستان د سولې دالي شورا سلاکار ټاکل سوی ملمنه ده
ډیر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې مشتمو د مرکې وخت راکړ د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسې کې د شذو نه ګډون څومره ساس لپاره د اندیشنې وړ دی او آیا ساس په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته او کڅنګ ساس برداشت کوي د اوسنی وضعیت څخه
د اوسنی وضعیت څخه تر څو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوس پورې خزي پکې وند نه لرل نو دغه مونږ ته ډیر د اندېښنې وړ دی والی چې مونږ فکر کوو چې کچیرته مونږ خپل اوسېګو نو مونږ خپل کولای شو چې خپل هغه مشکلات هغه خندونه چې مونږ په لار کې دي او هغه لاسترورنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لاس یا زیاتره د لاس مخکې کلونو لرل مونږ هغه وساتو نو زمونږ دغه یو ډیر غټه اندېښنه ده چې او دلیل چې مونږ ډیر دات خایي کوو مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډیر پرماناوي مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي نو زمونږ دغه اندېښنه ده
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسراوړنو یا پر حقونو باندې به معاملې وسی او که څنګه تاسو مشخص اندېښنه څه
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفر چې پرون رئیس صاحب جمهور ز فکر کوم چې د سلور ارخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې بده کې ګلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د ماون په صفته تاسو فکر وکړئ شپږ نفر ماونینو کې یو نفر ماون کافی نه دی خزه او بل فرض مثال دغه نقشې را په نامه چې وایي راهبر د سولې پروسه کې ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د خزو په نمائندګۍ ورکړي وای
یعنی په دې سبب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضی یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
زه به څه نو وایم چې زه راضی نه یم ولی چې هغه خزه چې هلته معرفي شوې ده مونږ پیژنو هغه خزه مخکې والی او د بامیان د خزو یو فعال اوس ولا غړې ده مونږ سره مونږ ټول د ټول مشکلات پروسه کې وقتا فوقتا شاملو مگر مونږ به ډیر رضایت لرل کچری ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې راګرځي تل دا مسله مطرح شوې ده، ښځو د فعالې په توګه کراتو وایس مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څونه ګټور تمامېدلی سي چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې مجموع کې داسې مثال لوه.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږي او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړه چې پیدا شوې ده د دې رای حل بدوي چې ته دواړه کښېنه یو دیو سره خبرې کوي. مګر ته به داسې یو فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټې مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره، ښځه بدون د شک نه یو ډیر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې د دیو خویندې د دیو ښځې فعالې ونډه لري هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې، که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر مانا ونډه ورکړې نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چې تاسو وویلې چې د یو مدني فعال ښځې دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې وویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته مونږ باید تحلیل وکړو، بیرته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا دی چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې کراسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواش مسې د خوا جوړې سولې تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی سي؟ موجوده هم تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامونه هم خبرې او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي، مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زموږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو، که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو، که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی، مګر نن دیو په دې ولاړ دي چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي. نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوي؟ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی، مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې دیارلس سوه پنځه افغانستان تعهد کړی دی، په هغې کې به څه شی په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطوح کې مونږ ونډه ورکړو. نو د دغه په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو مشترک کړی وو په دې غیر رسمي مذاکراتو کې د جانب مقابل روحیه څنګه وه؟ واقعا تاسو امیدوار یاست دې ته چې بالاخره هغوی حداقل که 100% تر 50% پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني؟
په عمومي توګه دې ویلې چې مونږ حق د کار ورکوو، مونږ حق د میراث ورکوو، مونږ حق د خپل د خاوند د انتخاب ورکوو، ولې دا ماته کافي نه دی؟ ما تاسو ته مخکې وویلې چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته، هغه نجونې چې اوس واړه دي او دی امید لري، زه غواړم چې دی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم. زه دغسې غواړم، دغسې وړاندیزونه.
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي، مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ مذاکراتو دپاره څه دي د ښځو د ګډون په ارتباط؟
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي، نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي، هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري، چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداري باندې تاثیر ولري.
بله ډېر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ.
مننه ستاسو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.